السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې شپږمنېټه ده. ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له شاهین بنیری ناورو.
ټول مشهد دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پانا مسناد کې د کورنۍ په غړیو د لګول شو تورنو د سیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د پښتو اکیډمۍ د لا پیاوړي کولو لپاره د یو خپلواک بورډ جوړولو اعلان کړی او د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباخ کې د اوربند اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پانام اسنادو کې د کورنۍ په غړیو د لګول شو تورنو د سیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی. نوموړي تیر ماښام خپل ولس ته په وینا کې د پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دې لاړ شي.
آج میں نے ایک اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن قائم
نن ما دے لوڑ پڑی پائے عدالتی کمیشن جوڑولو پریکڑ کڑے دے سپریم کورٹ یو ریٹائرڈ جج بد دے کمیشن مشر وی دا کمیشن با تخپل پلٹن ورست دا پریکڑ کوی چ اصل حقیقت سدی او تورن سمرا پر جائے
میں کتنا وزن ہے.
په پانام اسنادو کې د پاکستان سره تړاو لرونکو 200 کسانو نمونه دي چې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال پکې شامل دي. په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو له کبله 121 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د آفتونو د نظم قومي ادارې تېره ورځ په خپل راپور کې ویلي په ورته پیښو کې 138 کسان ژوبل شوي هم دي. په راپور کې ویل شوي چې په خیبر پختونخوا کې 104، په قبایلي سیمو کې 8، بلوچستان کې 9، ګلګت بلتستان کې 14، د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 21 او په پنجاب کې شپاړس کسان مړه شوي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې روانو بارانونو او سیلابونو 1428 کورونو ته زیان رسولی دی. نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډه وشوه چې پکې وفاقي وزیرانو، د درې واړو پوځونو مشرانو، جوائنټ چیف اف آرمی سټاف او د ISI مشر ګډون وکړو. د وزیر اعظم له کوره جاري شوې خبر پاڼې په وینا په دې غونډه کې د ملکي سلامتۍ، د ترهګرۍ خلاف روانو کاروایانو، د امریکې نه د F-14 جنگي الوتکو د اخیستو په معاملو خبرې وشوې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د پښتو اکیډمۍ د لا پیاوړي کولو لپاره د یو خپلواک بورډ جوړولو اعلان کړی دی. نن د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتو اکیډمۍ مشر ډاکټر نصر الله جان وزیر په دغه اړه وویل
وزیر اعلی وویل چې دې لپاره به بورډ مقصد دا چې لکه صوبایي ګورنمنټ یونیورسټي دا به د دې دواړو په اشتراک باندې به چلیږي. کنه بورډ به داسې وي چې دا به اشتراک په معاملاتو کې د فنډنګ په استعمال کې د صوبایي ګورنمنټ والا او د یونیورسټي لپاره دا به سره کېني. هغه فنډنګ به دوی چاري لکه ګوري به نور خو به دې کې نه وي دننه معاملات.
نوموړي زیاته کړه چې وزیر اعلی ورله باور ورکړی دی چې د پښتو ژبې د ودې لپاره به پښتو اکیډمۍ ته ورپېښې ستونزې هواروي. د افغانستان د بارونو چارو وزیر وایي هغه چارټر الوتکې ته به په کابل کې د کېناستو اجازه ورنه کړي چې له اروپا څخه پکې په زوره افغان کډوال راوستل شوي دي. صلاح الدین ربانی نن د ولسي جرګې په غونډه کې وویل که چېرې اروپایي هیوادونه غواړي چې افغان کډوال په زوره له خپلې خاورې وباسي، دوی به یې امنیتي چارواکو ته ویزې ورنه کړي. دوی ټینګار کوي چې هیڅ داسې افغان کډوال به ونه مني چې په زوره له اروپایي هیوادونو افغانستان ته استول کیږي. ښاغلی ربانی وویل یوازې هغه کډوال له دې پریکړې استثنا دي چې د مارچ له 20 وروسته یونان ته رسېدلی دي. د نوې موافقې پر اساس به هغه کډوال چې د مارچ تر 20 وروسته یونان ته رسېدلی ترکیې ته استول کیږي او ترکیې هم ویلي چې بیرته به افغانستان ته ستنوي. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده ترهګر شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکړې ده. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ویان جنرال چارلی کلیفلند پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل اندېښنه لري که القاعده له پامه وغورځول شي او دوامدار فشار ورباندې رانشي دا توان لري چې ډېر زر بیا فعاله شي او د خپلو وسلوالو د شمیر په تناسب بریدونه زیات کړي. نوموړي همدارنګه هغه راپور رد کړی چې ګواکې طالبان د افغانستان په درېیمه برخه خاوره کنټرول لري. د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباخ کې د اوربند اعلان وکړ چې دا ډول د جنوبي قفقاز په دغه غرنۍ سیمه کې د لسیزو تاوتریخوالی ودرئ. په جنگ کې د ښکېلو ډلو مشرانو د درې ورځو د بحث نه وروسته په دغه اوربند خپل رضا ښودلې ده. دغه اوربند تر اوسه عملی دی. په ناګورنو قرباخ کې د ارمینیا ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو یو بیان تېره ورځ مشالې ډو ته ویلي وو چې د اوربند موافقه پر ځایي وخت غرمه 12 بجې وشوه. د امریکا د بارنو چارو وزارت د اوربند اعلان هرکلی کړی دی او څرګنده کړې ده چې له دواړو خواوو سره خبرې کوي سو اوربند ټینګ وساتل شي. په ناګورنو قرباخ کې د 1990 لسیزې را په دې خوا د تېرې شنبې په ورځ انخطې پیل شو چې له ټینکونو، هلیکاپټرو او درنو وسلو کار پکې واخیستل شو. د روس خبری ایجنسونه وایي ماسکو به په څو ورځو کې ایران ته د S-300 فضایي دفاع میزایلي نظام لومړی برخاستول پیل کړي. د روس د بارنو چارو د وزارت یو چارواکي زمیر کابلوب تېره ورځ انټرفیکس خبری ایجنس ته ویلي هغه نه پوهیږي چې دا میزایل به نن واستول شي او کنه، خو ایران ته به لیږل کیږي. ایران او روس په 2008 کال کې تهران ته S-300 فضایي دفاع میزایلي نظام د 15 دستګاو د ورکولو موافقه لاسلیک کړې وه، خو په 2010 کال کې ایران ته د دې وسلو سپارل وروسته له هغې وځنډول شو چې تهران ته د درنو وسلو په ورکولو بندیز ولګېد. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. نوموړي غږ کړی دی چې له هیواد د بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې حاصلې زیاتې شي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباده رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.98 روپۍ او په 1.83 روپۍ. یو پاونډ په 1.80 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو ریال په 1.83 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.83 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.85 روپۍ او په 1.83 روپۍ. یو افغان په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 273 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 275 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 10، بنو کې 11 او 10 او په کوټه کې 25 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنری درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیا او د موسم حال مولا رابع اکرم خان نو اورید. په خبرونه کې به واوري پاکستان د پاناما اسنادو سیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. معلومات درکو، د چین پاکستان اقتصادي رادارې پروژې په اړه پارلماني کمیټې د ډي آی خان نه تر اسلام آباد موټر وی د سړک یا پی سي 1 منځوري ورکړي. د دغه کمیټې یو غړی وایي
دا روډ چې دی دا د ډي آی خان نه اسلام آباد موټر وی به لینک کوي. بالکل د پی سي 1 اپرو شو، اوس به دا پی ډبلیو پی کمیټې ته ځي. دا روډ اوس وختي طور باندې سیګنل دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د پښتو اکیډمۍ د پیاوړي کولو لپاره د یو خپلواکه بورډ جوړولو اعلان کړی. یو پښتون شاعر او لیکوال سوای
ډېر خوشاین د اعلان دی او د دې ستاینه کوم. خدا د چې په دې صوبه کې پښتانه 80% دي، نو د پښتو سره د 80% په حساب باندې سلوک پکار دی.
په سوابې کې ماشومانو هر ماشوم ته د تعلیم حق ورکولو غوښتنې پترس کې احتجاج کړی.
اسکول کې داخل شي غریبانې کمالداران یو اسیب ته او یو درې واړه نور دي. بس ما ټول تنخه دي وازی بس لرنړو خای اسکول ته نو بس لومې والا کاټ کو.
دا او نور په مشال ریډیو کې د ستاسو لپاره دي. را سره اوسه. دا مشال ریډیو دا. پاکستان د پاناما اسنادو سیډلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام کوم ته په خپل وینا کې د پر اولادونو لګول شوي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک د پر کورنۍ لګیدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دې لاړ شي. د جنوبي امریکا هیواد پاناما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا څخه خواوشه 10 ملیونه داسې پټ کاغذونه افشا شوي چې د نړۍ د یو شمېر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه نه خای چې لاري دوی پیسې ګټي ل ټیکسونو ځان ژغوري او په غنو هیوادونو کې پټه کمپنۍ جوړې کړې دي. نور حال احمد شاه زمیرا کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د د پر اولادونو د لګول سو تورونو د سړو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام خپل ولسته په وینا کې د د پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي.
آج میں نے ایک اعلی ستیر عدالتی کمیشن قائم
نن ما دے لوڑ پڑی پائے عدالتی کمیشن جوڑولو پریکڑ کڑے دے سپریم کورٹ یو ریٹائر جج بد دے کمیشن مشر وی دا کمیشن با تخپل پلٹن ورست دا پریکڑ کوی چ اصل حقیقت سدی او تورن سمرا پر جائے
میں کتنا وزن ہے.
نواز شریف زیاته کړی چې د درغلی او ناقانون لاري پیسې لاس ته راوړونکي خلک نه خو په خپل نامه کمپنی چلوي او نه هم په خپل نوم جایدادونه جوړوي. د زیاته کړه د سعودي عرب په جده کې پلار د سټیل کارخانه لګولې و او تر جلاوطنې وروسته یې هغه خرڅ کړه او په پیسو یې د زامنو کاروبار پیل کړی. په پاناما اسنادو کې د پاکستان سره د تړاو لرونکو 200 کسانو نومونه دي چې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال پکې شامل دي. د جنوبي امریکایي هیواد پاناما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا څخه شاوخوا 11 میلیونه داسې پټ اسناد افشا سوي دي چې د نړۍ د یو شمیر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه شي چې له لارې یې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې یې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړې دي.
د مشال رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 11318 او 15218 کلو هرتس اوریدل شي.
د چین او پاکستان اقتصادي رادارې پروژې په اړه پارلماني کمیټې د ډېر اسماعیل خان نه تر اسلام آباد موټر وې پورې د سړک جوړولو منظوري ورکړې ده. دا منصوبه به په 2 کلونو کې مکملېږي خو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پروژې په مغربي لاره باندې چې کوم رفتار سره حکومت کار کوي د پښتونخوا او ګوادر د یو بل سره تړل به 2 کلونو وخت واخلي. نور حال له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري لپاره د پارلمان په دوانو ایوانونو مشتمل خصوصي پارلماني کمیټې غړي الهاج شاجي ګل مشال ریډیو ته وویل چې 215 کیلومتر اوږد د سړک باندې 1.4 اربع روپو نه زیات لګښت راځي او دا منصوبه به په 2 کالو کې سرته رسولی شي. د نوموړي وینا وه چې منصوبې لپاره نه صرف په تیر بجټ کې پیسې مختص کړی شوي وي بلکې په راتلونکي 2 بجټونو کې به ورلا نورې پیسې هم مختص کولی شي.
بالکل اپروو شو اس بدا پی ڈبلیو پی کمیٹی تا جی اگر اپروو کی گی اور انشاءاللہ تعالی امید دے چھ پرائم منسٹر افتتاح ہوگی. دا روڈ اس وقتی طور مان سنگل دے کو چکا مز مکے اور تاغشت دا آغا 6 لائن روڈ دے خو آغا با پا وقت سرا دے سٹریٹ جاتے دو سرا با ایکسٹینڈ کی گی.
دا ذکر دا چھ پتیر بجٹ کی حکومت دا یاد سڑک لپارا دا زمک اخستو او تکنیکی مطالعے پا خاطر 10 اربع روپے بیلی کڑی وی دے ترسنگا دا روان کال پا جنوری میاش کې د وزیر اعظم هاوس نه خپور شوی یو بیان کې ویلې شوی وو چې چین پاکستان اقتصادي راهداري لړکې با په خیبر پښتونخوا کې وو او په بلوچستان کې با 15 صنعتي زونونه جوړولې شي د کوم لپاره چې ځایونه هم په نخښه کړی شوی دي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود د غربي سړک په حق لوایي
موجوده چې کوم د مغربي روډ سړک دوی خودلې دی په دې کې د هیرانی خبرې دادي چې دا موټر وی هم نه ده، دا کوریډور هم نه دی، خو د اغې نه اهم خبره دادا چې دا د اسلام آباد علاقہ چې ورته حق لاوي دا به د اغینه شروع کیږي بیا فتح جنگ، پنڈی گیب، داود خیل، میاوالی، بیا به پہاڑ پور تزی، د مولانا فضل الرحمن صاحب تحصیل دی، بیا به یارک پور رسی. بس دا مغربی روټ شو دا به په 2 کالو کې مونږ رسوي، یعنی په دې سپیډ باندې کا گوادر ته مونږ رسوي نو کم نه کم 2 کالا نور لګتا. تر سترګو کې د شګو چول نه علاوه نور هیڅ نه دی.
د نوموړي په وینا چې ترڅو حکومت د غربي سړک سره سره د بجلی او ګیس منصوبې د تیلو پایپ لاین او اقتصادي زونونه نوي جوړ کړي تر هغې د دې رهداري منصوبې ګټې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اولس ته نشي رسیدلې. یاد دی وی چې د تیر کال په اپریل میاشت کې د چین صدر او د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې قریبا د شپږ څلوېښت ارب ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړي وې چې پکې د نورو ترڅنګ د اقتصادي رهداري منصوبه هم شامل وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د پښتو ژبې پرمختګ او د پښتو اکیډمۍ په خبر کار غوره کولو لپاره د یو خپلواک بورډ جوړولو اعلان کړی دی. حکومت د پښتو اکیډمۍ مشرانو ته باور ورکړی چې د پښتو ژبې پرمختګ او خدمت لپاره به د دوی ټولې غوښتنې منل کیږي او حکومت به یې پوره پوره ملاتړ کوي. خو د پښتو ژبې شاعران او لیکوالان کو یوې خواته د دغه بورډ جوړېدو هرکلی کوي، نو بل خوا وایي حکومت ته د ژبې لپاره لا نور کار کول پکار دي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ ته غوښ شه.
د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر مشال لیډو ته وویل چې دوی پرون وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پرویز خټک سره په وزیر اعلی هاوس کې د قومي وطن پارټۍ صوبایي مشر او د خیبر پښتونخوا اتحادي صوبایي حکومت سینیر صوبایي وزیر سکندر شیرپا په مشرۍ کې لیده کاته وکړل چې پکې وزیر اعلی د دوی هغه غوښتنې ومنلې چې ګنې د صوبایي حکومت په سرپرستۍ کې د پښتو ژبې د کار او د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره د یو خود مختار بورډ جوړ کړی شي.
اکیڈمی داسې جوړ شي لکه مثال مونږ ورکو چې سندیا لوزي یا د افغانستان د علومو اکیډمي یا اقبال اکیډمي لاهور یا چاینیز یا فرینچ یا جرمن یا نورې د دنیا کومو ژبو غچ دي اکیډمیانې شي دا هغې په پیټرن یا د هغې نه ښه لکه د وزیر اعلی د قول مطابق چې ژبه دا تر هغې نه خپلې لا زیاته درته د جوړولو کوشش کوم.
نوموړي د دغه بورډ په هکله چې کوم به د دوی په وینا په راتلونکو ورځو کې جوړ کړی شي مشال لیډو ته وویل چې د دې به حکومت صرف سرپرستی او څارنه کوي او د دې بورډ په پالیسیو کې به حکومت هیڅ ګوتې نه وهي.
وزیر اعلی وویل چې د دې لپاره به بورډ مقصد دا چې لکه صوبایي ګورنمنټ یونیورسټي دا به د دې دواړو په اشتراک باندې به چلیږي که نه لکه کم فنډنګ چې ورته ادا کوي صوبایي ګورنمنټ دا به هغوی مطلب ګورن کوي به یو باډي وي که نه لکه بورډ آف ګورنرشي بورډ به داسې وي چې دا به اشتراک یا په معاملاتو کې د فنډنګ په استعمال کې په صوبایي ګورنمنټ والا او د یونیورسټي دفاع دا به سره کښېني هغه
د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی د حکومت دا ګام ستایي خو وایي چې د پښتو ژبې څومره سختې زغملې دي باید دې لپاره نور هم څه وکړی شي. دا پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر وویل چې دوی دې لړکې پرون د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره لومبۍ ناسته وکړه او راتلونکو څو ورځو کې به د دې بورډ د جوړولو د دوی د کار او د پالیسو په هکله باندې به زر تر زره پرېکړې وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو ته انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او لیدلی او لیدلی شئ. په سوابه کې نن په لسګونو ماشومانو هر ماشوم ته د تعلیم حق ورکولو په غرض لاریون وکړ چې پکې یې د تعلیم د عام کولو نارې وهلې. د لاریون تابعیا د پیوس په نوم د تعلیم لپاره کارکوونکي یو غیر سرکاري تنظیم کړی و چې پکې د علاقې سپینګیرو او عام ولسم ګډون وکړ. له پېښوره د ځلان یوسفزی رپورټ اورو چې د ماشومانو د احتجاج په آواز شروع کیږي.
دا د سوابه د پرملو کلی ماشومان دي چې تعلیمي لاریون کې د هر ماشوم په سکول کې د داخلولو غوښتنه کوي. لاریون کې ګډونوال د پنځم جمعه زده کوونکی اصغر خان وایي چې دی غواړي هر ماشوم په سکول کې داخل شي، خو په کلی کې ځینې خلک داسې دي چې په خپلو ماشومانو مهنت مزدوري کوي او سکول ته نه لیږي.
سکول کې داخل شي غریبانه نه کومالدارانه او یو آصف ته شاه زمین خان زوی او یو درې روړ نور دی دی بس موټر تان خدي نو دی بس دغه پیسې نه مو دغه مو موټر لره نو ستای ورته وی لکه وو واسي بس لرنه خای سکول ته نو بس لومه ولا کټ کو زنه زما
د پیوست تنظیم مشر مومن خان وای چې د تنظیم هر غړې په میاش کې خاص مقدار پیسې جمع کوي او په هغه پیسو دوی د تعلیم او نور د خیر ښېګړې کارونه کوي. نوموړی دا هم وایي چې د بېوزله زده کوونکو سره مرستې کوي او هغه مور او پلار ته په جرګو مرکو کې ورځي څوک چې په خپلو ماشومانو تعلیم نه کوي. خو ځینې پلاران داسې هم شته چې په هیڅ ډول هم د ماشومانو تعلیم ته نه تیارېږي
او یو پیرنټس هم داسې شته چې هغه سره موږ ملاقات وکړو خو هغه د خپل زوی باندې سبق په پنځم کې پرېښېری او هغه دې خبره ته تیار نه چې خپل زوی په سکول کې داخل کما. ځکه زه غریب یم، ما سره پیسې نشته. مونږ د وی چر دې ماشوم خرچو مونږ برداشت کوو، کتابونه له حکومت ورکي، یونیفارم بوله زموږ د تنظیم لی. او تاسو را ماشوم د سکول نه مزه کوي ځکه چا قابل دی، خو پلار پی تعلیم نه کوي او بس مزدوري پی کوي.
د ماشومانو په تعلیمي لاریون کې ځینې کسان داسې هم وو چې بې تعلیم دي او وایي چې ډېر وروستو د تعلیم په اهمیت پوه شول. د پنځو بچو پلار عظیم ګل وایي چې په خپله یې خو تعلیم نه دی کړی، خو خپل بچی سکول ته لیږي او دا چې د مور او پلار فرض دي چې په خپلو بچو باندې تعلیم وکړي، ځکه چې بې تعلیمه کس په شان دړندو وي.
تا نه تپوس کړی د بل نه تپوس کړی، یاره ډاکټر کم ځای دی، دادا اسپتال کې دغه وینې ځای کم ځای دی، لار دغه ځای کم ځای، ټیسټونه ځای کم ځای، دا یو د بل نه تپوس کوم. نو موږ اوس وایو چې موږ بچی تعلیم وکړي او دغه خبره تعلیم یافته سړی ډېر ښی دا چې کم چا تعلیم نه نه خرابې اډو سم معلومول نه شي او چې کم تعلیمي ناغه لکه د ار سړی سره عزت می قدر می او دا به درته ووایم چې کم ځای ته ځینو په اسانه ځي.
د پاکستان د آئین آرټیکل 25 تر مخه له 15 تر 14 کالو عمر پورې هر ماشوم ته بنیادی تعلیم ورکول د حکومت ذمہ داری ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په دې رستو کې د قبایلي سیمو خلکو د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره سیاسي مبارزه ګړندې کړې ده. خو یوازې یو لسیزې شاته لاړ شو نو په فاټه کې د ولس له لورې دغه سې یو غږ راپورته کول په پرتلیزه توګه ګران کار و. دا بدلون څنګه او ولې راغلی دی؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو چې له شعارونو شروع کیږي.
د پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته د گورنر او نورو لوړپوړو چارواکو په موجودګۍ کې دغسې شعارونه ورکولو شایي چا تصور هم نه و کړی. خو د دوشنبې په ورځ د خبر ایجنسی خلکو د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د جوړي فاټا ریفارمز کمیټې په موجودګۍ کې د خپلو غوښتنو په حق کې دغسې یو احتجاج وکړ. خبریال احسان داوړ وای په 2002 کال کې په قبایلي سیمو کې د ترګري ضد شروع شوې جګړه کې کایبې خواته وژنې، چاودنې، بېکوري او کورونه وران شو، خو بل لور ته دغو ناوړو حالاتو په خلکو کې سیاسي شعور را پیدا کړ.
نن خلک په ظاهرا د گورنر په مخ کې، د صدر په مخ کې، د پولیټیکل په مخ کې چکلابا التا د مخالف د چا د خلینا یو مخالف لفظ نه واتلو. نن سیاسی پوها دې ځای ته رسېدلی ده چې قبایلي ځوانان په هر فورم باندې، په پریس کلبونو کې هم پریس کانفرنس کوي، مطبوعاتي کانفرنس کوي، په بازارونو کې مظاهره کوي، لاریون پیل کوي او د خپل د دې حق پر آواز اوچتوي چې باید موږ ته د انسانانو په سترګه وکتل شي او د ملک څخه کم د نورو خلکو سره په کم قانون لاندې کم سلوک کېږي هغه د موږ سره وشي.
نه یوازې خلک او سیاستوالان بلکې د قبایلي سیمو هغه قانون پوهان چې په پېښور کې میشتي هم رافعال سو. دوی د فاټا لایرز فورم تر چتر لاندې د فاټا اولس ته د قانوني او بشري حقوقو ورکولو لپاره مبارزه پیل کړه. د دې سازمان مشر اجاز مومند وایي د قبایلي سیمو خلک راویښ شوي او اوس آن د اف سي آر د ختمون غورځنګ پیل شوی دی.
مطلب هلته که د جرنالیسټ مونږ د صحافیانو خبرو وکړو یا نور خبرو وکړو، سیاسي اکټیویټیز خبرو وکړو، نو د دې سره سره هغه هم ډېر ښه شکل کې روان دي. لکه د ګو اف سي آر ګو مومنټ چې کم دی دا د مخکې په نسبت باندې اوس ډېر زیات پېښ شوی دی. د دې د دې تیرو د 2002 د 2003 نه پسو سیاسي حواله سره، شعور حواله سره، اویرنس حواله سره فاټا ډېر زیات ترقی وکړله. په هغه کې دا قسمه سوچ او فکر چې کم دی ډېر زیات ډیولپ شو.
د ترګریزي جګړې نه یوازې د نړیوالو بلکې د پاکستان د نورو خلکو پام د قبایلي سیمو د خلکو ژوند د ژواک په ریاست کې د هغوی د قانوني حیثیت او بشري حالت ته هم ورواړولې. له هر طرفه په فاټا کې د اصلاحاتو ژغ پورته سو. هم په دې لړ کې د پیپلز پارټي پخوانی حکومت په 2002 کال کې په فاټا کې اصلاحات وکړل. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخوندزاده چټان د اوسنۍ سیاسي شعور او مبارزه د هغو اصلاحاتو برکت بولی.
او کتاب احتجاج کو نتا قانونی کاروائی به دی سی آر تحت کې د له استبې جلسې ته نه پریښودي استابس سیاسي اپس نه پریښودو. نو د ټول نغټ کړه خو په دې کې د سیاسي ازادي چې اوس په قانوني تور باندې سیاسي خلکو ته د کار کولو اجازه ورکړل شوې ده او څوک نشي کولای چې دا غوي مخه په قانوني تور باندې ونیسي.
په قبایلي سیمو کې د ښځو د حقوقو په اړه تل سړیو شاغره پورته کولی. خو له 2012 کال راهیسې د قبایلي سیمو سره تړاو لرونکي ښځې هم فعال شوې او دوی د تکړه قبایلي خوندو په نوم یوه شبکه یا نیټورک جوړ کړ. د دې شبکې مشره ناهید افریدی وایي داسې تصور نه وکړي چې یو وخت به داسې راځي چې د فاټا ښځې به د خپل حقوقو لپاره شخ پورته کوي.
موږ په 2012 کې دا نیټورک جوړ کړو او دا ښځو غږ شروع شو. ما جرګه پہلے دل چمن کا لوکا جرگئی این مخ کے تصور امدار سڑو ادی لما دا جرگی نم پدی ور کرے کہ جرگا ختم کبھی شی سلام مشورین کولے شی اخبل غز میں ضرور گئی پدی مسل ہوگی نو دی نمخ کے دا تصور نو او دا تبدیلان رو رو راضی لگ جا دی اور ڈیر خزی چکم دن اس پدی کی شامل ہوں گی.
د قبایلی سیمو زیاتره پوهان او فعالان وایي چې په خلکو کې د سیاسي پوهې پیدا کولو کې میډیا په تیر بیا نړیوالو رسنیو هم مهم رول لوبولی دی.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د امنیسټی انټرنیشنل د یو رپورت واړه لیکي چین، ایران، سعودي عرب او پاکستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چرته چې تیر کال تر ټولو زیاتې د اعدام سزاګانې ورکړل شوې. امنیسټی انټرنیشنل دا هم وایي باید حکومتونه د مرګ سزاګانې په مکمله توګه ختم کړي او خلک د ژوند کولو بنیادي حق نه محرومه نه کړل شي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي د بخښنې نړیواله اداره امنیسټی انټرنیشنل په خپل یو رپورت کې لیکي په نړۍ کې تیر کال د اعدام په سزاګانو کې زیاتوالی راغلی دی. په تیرو دوو لسیزو کې په 2015 کال کې تر ټولو زیاتې پانسیانې ورکړل شوې دي. په دغه کال 1,640 کسان اعدام شوي دي. په دغو کې زیاتره پانسیانې په پاکستان، ایران او سعودي عرب کې ورکړل شوي دي. امنیسټی انټرنیشنل وایي په دغو درو هیوادونو کې ګڼ شمېر کسان داسې دي چې جیلونو کې د مرګ د سزا په انتظار ژوند تیروي چې ډېر د اپیل کولو او یا د خپلې سزا کمولو لپاره قانوني لار هم نشي خپلولی. د امنیسټی انټرنیشنل سیکرټری جنرال وایي دا حلالول او اعدامول باید زر ته زره بند کړل شي. هغه وایي دا یوه ډېره زړه دردونکې خبره ده چې په دغو هیوادونو کې خلکو ته په دومره شمېره کې پانسیانې ورکول کېږي او زیاتوي په تیرو 15 کلونو کې ګڼو هیوادونو یو شمېر کسانو ته پانسیانې ورکړې دي او په 2015 کال کې بیا خلک د خپلو بنیادی حقونو نه محروم کړل شول او په مختلفو پیښو کې ورته د اعدام سزاګانې ورکړل شوې. د امنیسټی انټرنیشنل رپورت وایي په اصل کې د اعدام د سزا ورکولو شمېره زیاته ده ځکه چې په دغه رپورت کې ځینې هیوادونه لکه چین نه دي شامل کړل شوی چیرته چې د امنیسټی انټرنیشنل له مخې تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې ورکول کیږي. په چین کې د داسې پیښو په اړه ډېر کم معلومات میډیا ته ورکول کیږي او اکثره داسې پیښې له ولسه پټې ساتل کیږي. په چین کې هر کال 1,000 زیاتو کسانو ته د اعدام سزاګانې ورکول کیږي. امنیسټی انټرنیشنل وایي د اعدام د سزا په ختمولو کې لا هم خنډان شته. ډېر هیوادونه نه غواړي چې د مرګ سزا په مکمله توګه ختم کړي خو بیا ځینې هیوادونو لکه کانګو ریپبلک، فیجی، مډګاسکر په مکمله توګه د اعدام سزا ختم کړي. د امنیسټی انټرنیشنل د رپورت له مخې په تیر کال کې تر ټولو زیاتې د اعدام سزاګانې په چین او په دویم نمبر په ایران کې ورکړل شوې دي. بلخوا سعودي عرب او پاکستان هم په هغو هیوادونو دونو کې دي چیرته چې تیر کال تر ټولو زیاتو کسانو ته پانسیانې ورکړل شوې.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال په نوم
په 8 منټه د پاسا 2 بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پو کم سلورو بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په اته منټه د پاسا سلورو بجو. د مازیګر پینځنی مې بجې او شوې لند خبرونه لا شاهین بونیرین اورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پانام اسنادو کې د کورنۍ په غړو د لګول شو تورنو د سیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو له کبله 121 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د آفتونو د نظم قومي ادارې تیره ورځ په خپل راپور کې ویلي دي په ورته پیښو کې 138 کسان جوبل شوي هم دي. نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډه وشوه چې پکې وفاقي وزیرانو د درې واړو پوځونو مشرانو، جوائنټ چیف اف آرمی سټاف او د ایس آی مشر ګډون وکړو. د خیبر پختونخوا وزیر الله د پښتو اکیډمۍ د لا پیاوړي کولو لپاره د یو خپلواکه بورډ جوړولو اعلان کړی دی. د افغانستان د بارونو چارو وزیر وایي هغې چارټر الوتکې ته به په کابل کې د کېناستو اجازت ورنکړي چې له اروپا څخه پکې په زوره افغان کډوال راوستل شوي دي. دا خبرې صلاح الدین ربانی نن د ولسي جرګې یوې غونډې ته کړې دي. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده ترهګرۍ شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکړې ده. د آذربایجان او آرمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباخ کې د اوربن اعلان وکړ چې دا ډول د جنوبي قفقاز په دغه غرنۍ سیمه کې د لسیزو تاوتریخوالی ودروي. په جنگ کې د ښکېلو ډلو مشرانو د دریو ورځو د بحث نه وروسته په دغه اوربن خپل رضا ښودلې ده. د روس خبری ایجنسونه وایي ماسکو په څو ورځو کې ایران ته د اس 300 ډوله فضايي دفاع میزایلي نظام لومړی برخه استول پیل کی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالیه له ورکولو تیښته یو نړیواله ستونزه ده.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د مختلفو مقالو مهم ټکي څه دي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په تیرو ورځو کې په اسلام آباد کې یوه غونډه وشوه چې پکې د ملک د قومي او داخلي سلامتۍ په چارو خبرې وکړې شوې. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې د بېکوره شوو خلکو مسله د ترهګرۍ سره تړلې شوې ده. په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په نتیجه کې په لکونو خلکو خپلې سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته یې کډې وکړې. خو اوس په قبایلي سیمو کې تر ډېره حده د امنیت وضعیت ښه شوی ده. نو ضرورت د دې خبرې دی چې ارزی توګه بې کور شوي د خلکو د واپسۍ عمل د تیز کړی شي. د سره سره په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي کارونه هم زر تر زر وکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې تر څو د ترهګرۍ د خاتمې خبره ده نو دې لړکې ډیر څه کولو ته ضرورت دی. حکومت له پکار دي چې په قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد وکړي چې د ملک نه د وسلوالو او د هغوی سره مرسته کوونکو خاتمه وشي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په قبایلي سیمو کې د امن راتللو وروستو د ټولو ضروري کار د بې کوره شوي خلکو واپس خپلو سیمو ته لیږل، د هغوی ودانۍ جوړول، د کار روزګار بندوبست ورلکول او په فاټا کې رایج نظام کې اصلاحات کول دي. ورځپاڼه لیکي چې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره جرګه جوړول یو ښه ګام دی، خو ښه به دا وي چې دا شان جرګې د فاټا په هر سیمه کې وکړی شي چې د اصلاحاتو عمل په غیر د څه ځنډ نه زر تر زره سرته ورسي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په ملک کې ترهګرۍ د تیرې یوې لسیزې راهیسې د یو ناسور شکل اختیار کړی دی او وسلوالو چې په څه ډول د اولس ځان او مال او د ملک امنیت ته زیان رسولی دی. نو د وخت تقاضا خو همدا ده چې دغه مجرمانو ته د هیڅ قسمه رعایت ور نه کړی شي او پر ضد دې سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې یو تن د نورو خلکو د حقونو خیال نه ساتي او سنګین جرم کوي نو ورته دې په فوري توګه عبرتناکه سزا ورکړی شي. ورځپاڼه لیکي که زموږ عدالتونه دا اصول په نظر کې وساتي او سنګین جرمونو کې ککړ مجرمانو ته فوري او سخت سزاګانې ورکړي نو د معاشرې نه ډېر زر د بدمنۍ خاتمه کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانس خبری ایجنس په خپل یو رپورت کې لیکي چې په دې روسیو کې بارانونو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ګڼ شمیر خلکو ته مرګ ژوبل اړولې او اندېښنه ده چې په ځینو سیمو کې د مرګ ژوبل دغه شمیر زیات شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په غربي رسنو کې د افغان میرمنو خلاف د تشدد خبرونه راځي، خو د هغې په نسبت چې په دغه هیواد کې ښځې څومره بریاوې ترلاسه کوي هغومره خبرونه نه خپرول کیږي. د دغو دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د ای ایف پی په دې رپورت کې راغلي چې د کشمیر په شمول د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ورستیو بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیان رسولی دی. یادې خبرې ایجنسۍ ته په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې یو چارواکي پرون وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د مرګ ژوبلې شمیر زیات شوی. د راز په کوهستان ضلعه کې د غرونو خویدو له وجې ګڼ شمیر کسان ګیر پاتې دي او د مرستو په انتظار دي. دا رپورت لیکي چې په کشمیر کې هم د غرونو د خویدو له وجې یو شمیر بهرني سیلانیان ګیر شوي دي. په پاکستان کې زیاتره کورونه کچوي چې په بارانونو کې اکثر غورځيږي. په تیرو څو کلونو کې بارانونو او سیلابونو په دې هیواد کې په سلګونو خلک وژلي دي. د دې نه وړاندې هم په روان کال کې بارانونو یو اتیا کسان ووژل او خواوشا درې لکه یې متاثره کړي وو. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې له بده مرغه مغربي میډیا زیاتره په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تشدد خبرونه را اخلي، خو هغه ګڼ شمېر افغان میرمنې چې د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې یې کامیابیانې ترلاسه کړي د هغوی خبرونه ډېر کم مخې ته راځي او دا راز د بریالي ښځو حوصله افزایي نه کیږي. په برلن کې د ښځو د واکمنولو په اړه یوې غونډې ته د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی ویل مغربي رسنۍ افغان میرمنې کمزورې او بې وسه ګڼي، خو ما مخکې هم ویلي او یو وار یې بیا وایم چې افغان میرمنې تکړه دي، واک لري او د هر ډول زیاتی خلاف د غږ پورته کولو توان لري. نوموړی په دغه موقعه وویل چې موجوده افغان حکومت ښځو ته په واک کې برخه ورکړې او د هغوی د حقونو د تحفظ لپاره یې یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. د ښځو د تعلیم او صحت حالات ډیر ښه شوی دي او د ښځو د ژوند د ودې لپاره په قوانینو کې د بدلون سلسله هم روانه ده چې په نتیجه کې به یې ښځې د ملکیت حق ولري او د بانکونو نه بعد قرضې اخیستلو جوګه شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د رپورټونو تر مخه د آذربایجان په نګورنو کاراباغ سیمه کې د ارمینیا ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو ځواکونو په اړه جزئیات ډېر څرګند نه دي او مختلفې پوښتنې راپورته کیږي. دغه سی بیا په آذربایجان کې بلتون غوښتونکو ته د ارمینیا د ملاتړ اندازه لګول هم یو لانجمنه معامله ده. د 19مې لسیزې په شروع کې د آذربایجان پر ضد د جګړې ختمېدو راهیسې د ارمینیا خلکو په نګورنو کاراباغ ولکه ټینګه کړې ده او دا مهال په دغه سیمه کې د کاراباغ د ځواک کونو او بلتون غوښتونکو ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې د یو رپورت تفصیل درته انیسا اجمل وړاندې کوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د ارمینیا د یریوان او د آذربایجان په سیمه نګرنو کاراباغ کې د ارمینیا ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو ځواکونو ترمنځ اړیکې ډېرې پیچلې دي. خپلواک سیړونکي وایي چې د نګرنو کاراباغ پوځ او یا د بلتون غوښتونکو جنګیالیو د ځینو سرچینو د وسلو د کره شمېرو په اړه پوره او سم جزئیات راغونډول ډېره ګرانه ده، خو یو عام تاثر دا دی چې له یریوان سره سیاسي، اقتصادي او پوځي رابطې دي او د ارمینیا حکومت بیا په نګورنو کاراباغ کې د ارمینیایي جنګیالو ملاتړ کوي. مقاله لیکي د 19مې لسیزې په شروع کې د آذربایجان پر ضد د جګړې د ختمېدو راهیسې د ارمینیا خلکو په نګورنو کاراباغ ولکه ټینګه کړې ده. په 2008 کال کې بیا د برېټانیا د دفاع یوې ادارې لخوا په خپرې شوې څېړنه کې ویل شوي وو چې په کاراباغ کې د ارمینیا په ګڼ شمېر کې سرتیري نیخ په نیغه ځای پر ځای کړل شوي دي. په دې څېړنه کې دا هم ویل شوي دي چې د نګورنو کاراباغ په سرخار کې د یریوان خلک نیخ په نیغه چارواکو ته وسلې او نور ضروري پوځي سامانونه ورکوي. یاد څېړنه وایي چې د ارمینیا د پوځي افسرانو لخوا د نګرنو کاراباغ بلتون غوښتونکو ته روزنه ورکول یو څرګند راز دی. په برېټانیا کې د ستراتیژیکي علومو په اړه نړیوالې ادارې یوې څانګې ویلي دي چې ارمینیا په دوامداره توګه په نګرنو کاراباغ او په هغو وو برخو چې په نړیواله توګه د آذربایجان حصہ ګرځول شوي قبضه کوي. رپورټونه وایي چې د نګرنو کاراباغ بلتون غوښتونکو ځواکونو د سیمې کنټرول په لاس کې اخیستې او د خپل تر هغه خپلواک مان لاندې په سیمه قبضه برقراره ساتلې چې د ارمینیا د پوسنا تر ډېره حده مختلف دی. مقاله لیکي په 1929 کال کې د نګرنو کراباغ د پوست په جوړولو کې د ارمینیا ځینې سیاسي غړي هم مهم کردار لري. په دې کې یو د نګرنو کراباغ سره تعلق لرونکي د ارمینیا پخواني ولسمشر رابرټ کوچاریان دی. نوموړی د نګرنو کراباغ د پوست مشر او په خپل سر د اعلان شوي سیمې وزیر اعظم او صدر هم پاتې شوی دی. د ارمینیا موجوده ولسمشر سرج سرکیسیان هم د نګرنو کراباغ سره تعلق لري. ویل کېږي چې نوموړی د 1929 کال په لومړیو کې د ځایي پیرا ملټري ځواکونو پر یوځای کولو کې د مهم کردار ترسره کولو سره د ارمینیا په ملاتړ پوځي ځواک جوړ کړی و. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوک
ډېره سخت راوړي تیره هر څه ته
دوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. فارن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې وجود یو حقیقت دی. مجله لیکي په هغه غیوات کې په ځینو سیمو کې وسله واله ډله موجوده ده، خو په راتلونکو وختونو کې به دا خبره نوره په ډاګه شي چې دا ډله څومره فشار زغملی شي. د مقالې نورې برخې له ګل ایاز اورو.
فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې موجودګۍ په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په هغه هیواد کې د 2015 کال په لومړیو کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د راپورته کېدو رپورټونه مخې ته راغلي ول. بیا په جنوري میاشت کې د وسله والې ډلې بیان ابو محمد العدناني د افغانستان او پاکستان او سیمې لپاره د خراسان ولایت اعلان وکړ. که څه هم اسلامي دولت وسله والې ډلې په فراه، هلمند او زابل ولایتونو کې د ننوتو ناکامه کوشش وکړ، خو په ننګرهار ولایت کې خپل نفوذ زیات کړ. مجله لیکي که څه هم اسلامي دولت وسله والې ډلې په ځینو سیمو کې نفوذ لري، خو د دغې ډلې صلاحیتونه ښکاره نه دي. فارن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې موجودګي تر ګنګوسو پورې پاتې نه ده. د 2015 کال اخیر کې وسله والې ډلې یو رادیووي پروپاګاندا شروع کړه چې د فروری په لومړۍ نیټه په هوایي برید کې هغه رادیو مرکز د لمانځه لاړو. د خلافت آواز په نوم په هغه رادیو کې په پښتو، عربي، فارسي او دري کې خپرونې کېدې. مجله د ننګرهار ولایت بهسوت ولسوالۍ د یو مشر په حواله لیکي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې په جنوبي ولسوالیو کې خپل نفوذ زیات کړی دی او په ځینو ولسوالیو کې ډیر زیات فعال دي. خو د بهسوت ولسوالۍ چارواکي دا اداوي ناسمې بولي. چارواکي وایي چې اسلامي دولت وسله واله ډله فعال نه ده، خو طالبان په ځینو ځایونو کې موجود دي. مجله لیکي د رپورټونو تر مخه اسلامي دولت وسله واله ډله په اچین ولسوالۍ کې مرکز لري او داسې ښکاري چې د خیبر ایجنسۍ تیرا سیمینا وسله وال دغه ولسوالۍ ته ورځي. په هغه ولسوالۍ کې اسلامي دولت وسله والې ډلې په مختلفو ځایونو کې پوستې جوړې کړې وې، خو د افغان حکومت لخوا په اچین ولسوالۍ کې د عملیات وروستو ډیر څه بدل شول، خو ښکاره نه دي. افغان حکومت د فروری په 13مه د اچین ولسوالۍ کنټرول ترلاسه کولو دعوه کړې وه، خو د مارچ په 14مه په یو بیان کې حکومتي چارواکو وویل چې د ولسوالۍ ځینې سیمې له اسلامي دولت وسله والو پاکې کړل شوې دي، خو وسله واله ډله اوس هم په ځینو ځایونو کې وجود لري. د فارن پالیسی مجلې خبریال د ننګرهار ولایت ولسوالیو کې مقامي مشرانو او چارواکو سره تفصیلي خبرې کړې او د مقالې په پای کې لیکي که څه هم په ننګرهار ولایت کې اسلامي دولت وسله وال موجود دي، خو دا به کتل وي چې تر څو دغه وسله واله ډله تر څومره حد پورې د طالبانو، افغان حکومت او بهر ملکي هوایي بریدونو فشار راوړلی شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبک.
د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي هغه جازونه په کابل کې د ناستې اجازتونه لري چې له اروپا نه پکې په زور افغان کډوال دغه هیواد ته واپس لیږل کیږي. صلاح الدین ربانی نن د ولسي جرګې په یو غونډه کې ویل کچري اروپایي هیوادونه غواړي چې افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي، نو دوی به امنیتي مسؤلینو ته ویزې ورنکړي. په عین حال کې د کډوالو د چارو وزیر وایي د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو ضرورت دی ته دی چې له اروپایي هیوادونو سره په شوو تفاهم نامو لسره کتنوشی. له کابل رحمت الله افغان معلومات راکوي.
صلاح الدین ربانی د چهار شنبه په ورځ د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل مسؤلینو ته داسې لارښوونه کړې چې هغو الوتکو ته په کابل کې د کیناستو اجازه ورنکړي چې په اجباري ډول یا حتی په دوتلانه توګه افغان کډوال اروپا څخه افغانستان ته راستول کیږي.
ټولو سیاسي نمائندګیو او قونسلګریو ته هدایت ورکړل شوی چې په راتلونکي کې هغه چارچل تیاره چې افغان پناه غوښتونکي حتی داوطلب کډوال هم پکې سپاروي د کښته کېدو اجازه دین نه ورکول کېږي.
له دې وړاندې بیا افغان حکومت هغه 160 کډوال منلي چې له جرمني څخه په خپله خوښه په یوه الوتکه کې کابل ته را انتقال شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په استجوابي غونډه کې همدارنګه وویل سیاسي نمائندګیو او قونسلګریو ته لارښوونه کړې څو د هغو هیوادونو امنیتي ساتونکو ته چې افغان کډوال په زور اوباسي د افغانستان ویزې ورنه کړي. صلاح الدین ربانی له افغان کډوالو سره په ښه چلند ټینګار ترڅنګ وویل هڅې روانې دي چې د افغان کډوالو د پناه غوښتنې او د ستونزو د حل په هدف له اروپایي ټولنې سره تفاهم نامې لاسلیک سي. د افغان حکومت د معلوماتو په اساس تیر میلادي کال 250,000 افغان کډوالو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه ورکړي دي. د کډوالو چارو وزیر وای له دې ډلې د 40% غوښتنلیکونه رد شوي او اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې دوی بیرته افغانستان ته ستانه کړي. سید حسین عالمی بلخی د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې له اروپایي هیوادونو سره په خبرو کې دې نتیجې ته رسیدلي چې تر اوسه د افغان پناه غوښتونکو په زور اخراج څخه ډډه وکړي. ښاغلی بلخی ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت په کتو اړتیا ده چې له اروپایي هیوادونو سره په شویو تفاهم نامو له سره کتنه وشي.
د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت په خواله یو شمیر اروپایي هیوادونو سره تفاهم نامې درلودې چې د اوسنی وضعیت په کتو ځواب ورکوونکي نه دي. د پناه غوښتونکو د حقونو د تامین په منظور باید د نړیوالو او ملي بنسټونو په مرسته له سره ورباندې کتنه وسي. د بیا کتنې طرحه هم چمتو سوې او هغو هیوادونو ته لیږل سوې چې تفاهم نامې ورسره لرو.
د ترکیه اروپایي ټولنې ترمنځ د نوې پریکړې لمخې هغه کډوال چې د مارچ له 6 وروسته یونان ته رسیدلی هغه به بیرته ترکیه ته استول کیږي او ترکیه ویلي دي چې پلو هیوادونو ته به لیږي. د بهرنیو چارو وزیر وای د دغه ډلې کډوالو شمیر 200 ته رسیږي او د ترکیه له لارې به بیرته افغانستان ته راځي. دا په داس حال کې ده چې نږدې 2,000 افغان پناه غوښتونکي د مقدونیه په سرحد کې اروپا ته د تګ په انتظار کې شپې ورځې سبا کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون که ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
په خیبر پختونخوا کې د لرغونو آثارو د نوي قانون تر جوړېدو وروسته به اوس هغو کسانو ته سختې سزاګانې ورکول کېږي چې لرغونو ځایونو او ودانو ته تاوان رسوي، په غیر قانوني توګه یې کیندل کوي او یا یې د دوی ډول څیزونو قاچاق کوي. د پختونخوا د لرغونو آثارو څانګې په دې اړه قانوني مسوده په 2014 کال کې صوبایي اسمبلی ته لیږلې وه چې اوس منظوره شوې ده. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال خالد خان له پېښوره راکوي.
خیبر پختونخوا کې د لرغونی آثارو سیزونو او ځایونو په حق لا د صوبایي سملې نه منظور شوی قانون لاندې به اوس هغه خلکو ته 10 کاله پورې کید او 100,000 روپۍ جرمانه سزا ورکول شي کوم چې په غیر قانوني توګه لرغونی ځایونو کې کنستل او یا دغه لرغونی سیزونو سمګلینګ یا قاچاق کوي. د پختونخوا د لرغونی آثارو محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې آئین کې 13 بدلون نرستو د لرغونی آثارو اداره صوبې ته حواله شوه، نو ځکه د دې لپاره د صوبایي اسمبلی یو قانون پاس کول ضروري وو. د زیاته کړه چې د دغه قانون مسوده دوی په کال 2014 کې لیږلې وه خو هغه په روان کال کې صوبایي اسمبلی منظور کړه، نو ځکه ورته د 2014 لرغونی آثارو قانون ویل کیږي. په دغه قانون کې د سزاګانو په حق لا ډاکټر صمد وایي
چې موږ له سزا سخت کړې یو لس کاله قید میں پکے واچولو مجسٹریٹ پاور منگ سے کرا اور دین علاوہ یو 20,00,000 روپے جرمانہ سے کم دا سوک سے آرکیولوجیکل سائٹ تا ڈیمیج اور کیا خرابے کئی نوغت کم از کم 20,00,000 جرمانہ اور 10 سال قید.
ڈاکٹر سمجھ جاتا کڑا چیوڑان دے با یو سیز یا زے چی تاریخی ارزخ بے لرلو او پینز او یا کال بزور او نو ددوی محکمے با لرغونی آثار گرزول شو خو اس دا دے قانون لان دے دا غمودا سل کال پوری زیادہ کڑے شوا. حقا زیادہ کڑا چی دا دے قانون لان دے سوک ہم پل تاریخی زے کور یا ودانی لنگولی یا جوڑولی نشی تر سو پوری چی دا دوی محکمی نے اجازت نوی آخستے.
شک پک منگ دا غم اچولی دا چو شا ذاتی پراپرٹی نو هغه ضروری نه ده چې ګورمنټ هغه نه پرچیز کې وایخلی هغه کې بلکې دا پروویژن مونږ اچولی چې ګورمنټ په هغه باندې پیسې لګولی شي او خپل حالت کې راولي او کنزرویشن یو کی خو هغه مالک چې کوم دغه غورځولی نه شي او مالک پکې کسه کار کول غواړي یا سه ایډیشن یا سه کول غواړي نو هغه زمونږ تپوس باندې یا سه ورته نوسی ورته وي زمونږ مشورې باندې بکی.
ڈاکٹر عبدالصمد اوائل پا خیبر پختونخوا کی ٹور رجسٹر لرغونی زایونا یا ودانے یوصل او دولستی خوبیا دد پوینا دغش پیرا شپک زرا پوری رسیگی کم کے چے زیاد تر لا تر اوسا پوری پا سرکاری توگا لرغونی آثار ندی گرزا ولی شوی حوائی چیف دا نوی کانون لاندی دغا لرغونی زایونا پا دری درجو کی ویشل شوی دی.
دویم دارا چی منگا دتا دری کٹے گریز ورکتے یو پروٹیکٹڈ مانومنٹس مکلو یو امپورٹنٹ مانومنٹ کرو یو رجسٹرڈ مانومنٹ لک مطلب منگ کٹیگریز جوڑ کرے چی دا زیاد امپورٹنٹ دا لگ امپورٹنٹ دا بیاد امپورٹنٹ سائٹا
دا یادونی دا چی خیبر پختونخوا اسمبلی کی دا لرغونی آثار و نوی قانون تیرونے منظور کلی شوی دی چی دا گورنر دا لاسلیک رستو با پٹور صوبہ کی عملی کلی شی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
په مومند ایجنسی کې د لوبو محکمه وای په راتلونکو ورځو کې د سیمې پاتو وړو تحصیلونو کې به د لوبو هغه میدانونه هواروي چې د سرکار ملکیت نه دي خو ځوانان یې د لوبو لپاره استعمالوي. د چارواکو په خبره د پیچونو او غاړو جوړولو کار به راتلونکي اونۍ شروع شي. دوی وایي چې دا کار د مومندو په مختلفو تحصیلونو کې د بیلابیلو کلو ځوانانو په درخواست کېږي. د سیمې ځوانان د حکومت د دغه ګام ستاینه کوي او وایي چې د لوبو میدانونه که آباد وي نو په امن کې به مرسته وکړي. شانواز ترکزی له معلوماتو سره.
په مومند ایجنسی کې د لوبو د محکمې په وینا هغوی به راتلونکې اونۍ کې هغه د لوبو میدانونه جوړوي کوم چې له وړاندې په شاړو ځمکو کې ځایي زلمو آباد کړي. دوی وایي چې دغه میدانونه چې ځمکې د سرکار ملکیت هم نه دی د سیمې د ځوانانو لپاره به پکې هوارې پیچونه او غاړې جوړول ډیر زر شروع شي. د داسې ګام اخستو مقصد د دوی په وینا په سیمه کې امن ته وده ورکول دي. سید اختر د محمد ایجنسی سپورټس منیجر دی او وایي او هم د امن په نوم د اسماعیل اگین پاکستان په نوم د یو تنظیم د کرکټ لوبه هم روانه ده. د دغه تنظیم د محمد ایجنسی د مشر ارشد خان مومن په وینا که حکومت د هغوی د لوبې میدان جوړوي نو هغوی به ورسره خپل د رضاکار هم د ودانۍ په کار کې اخته کړي.
او موږ دینه حکومت نه دا وختونه کوو چې دغه ګراوند چې په سرخ پکې پیاجېږي په دې کې الکان په خپل تون باندې کانکریټ یو ورته کاندې ټکم جوړ کړی دی خو ګراوند هم اوس لیول نه دی، هموار نه دی. ضرورت دی هغه کې موږ دا کول شو سره ټیکنیکل سهولت هم ورکول شو او رضاکاران خل زموږ د کوم کسان دي پلانین مطلب دوی سره هم هر قسم مرسته او تعاون ته تیار دي.
مجید الله خان د روخانه مستقبل خیریه ادارې غړی دی او هغه وایي چې کله هم د کرکټ یا فوټبال لوبه کوي نو په غرونو کې ځان لواړه میدانونه جوړ کړي. حکومت ته باید دغه میدانونه هوار کړي.
شو یار نړۍ د لوبو میدانونه دي خو هغه اواره غواړي یا فټ جوړول غواړي نو کچر دغه مت کې ورسره مدد وکړي نو د امن د فارا چې کله انسان ته یو مثبت سرګرمۍ کې ملوث شي نو هغه چې کوم نیګېټیو یا نفي سرګرمۍ نه دي هغه تفاتې وي.
او ذاکر خان د پنډیالۍ اوسېدونکي دی وایي چې د لوبو عام کېدل د امن ضمانت ته
نو د حکومت خدا ډیر یو مثبت قدم نه چې دا دې طرف ته نوی خیال شو ماشومان چې کنه دې لوبو طرف ته راشي دې باندې په امن کې ډیر زیات خاصه پرې وځي چې دې ماشومان چې کنه دې غلط سوچ نه بره او وړي او کېلون کې بره اخته شي.
او د لوبو د محکمې په وینا دغه میدانونه چې هغوی هواروي په اته وړو تحصیلونو کې دي او زیاتوي چې هر څوک کولای شي درخواست ورکړي او خپل د لوبو میدان د هوارولو لپاره د حکومت نه مرسته واخلي. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ویډیو خبرونه ته غوږی. د ننګرهار په شیخ مصری صنعتي پارک کې د شریف احمدزی په نوم یو میرمن چې د تیرو څوارلسو کلونو راهیسې د قالینونو جوړولو کارخانه لري او په بیلابیلو ولسوالو کې ورسره 800 میرمنې په خپلو کورونو کې په دغه کار کې مصروف دي، د قالینونو له سوړ بازار نه شکایت کوي. په جلال آباد کې د مشال ویډیو خبریال باز محمد عابد له دغې سوداګرې میرمنې سره خبرې کړې دي او رپورټ یې تیار کړی.
د افغانستان د قالینو صنعت چې په ټوله نړۍ کې شهرت لري، د دغه هیواد په شمالي ولایتونو کې زیات شمیر خلک له پخوانه د قالینو په جوړولو بوخت دي. خو د تیرو څوارلسو کلونو راهیسې یوې سوداګرې میرمنې شریفې احمدزی د ننګرهار په شیخ مصری صنعتي پارک کې د قالین جوړولو کارخانه لري چې په خبره یې 800 میرمنې ورسره په خپلو کورونو کې په بیلابیلو برخو کې په کار لګیا دي. نوموړي په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: شریفه احمد زئی وایي چې په دغه برخه کې ورسره د یوې سیټ تر چتر لاندې د آبادۍ په نوم پروژې، ماشینونه او د لمریزې برېښنا اسانتیاوې ورکړې دي. دا چې نن سبا د قالینو د خرڅلاو بازار څنګه دی، دا پوښتنه شریفه احمد زئی دارنګه ځوابوي.
دا یو نیم کال خو زموږ یو متر قالین هم نه ده خرڅ شوی او د قالینې بیخي بازار لیدلی ده. کوم ریټ باندې چې موږ پشم اخیستی د پیغه اوس موږ نه څوک قالین هم نه اخلي. شرکت تنویری بیمه چې هغه دلته په ننګرهار کې سرمایه ګذاري کړې او موږ څه مال جوړاو، هغه ټول ور دوبۍ ته موږ ته یو څه امتیازات راتلل. هغه د فارم کار و، هغه اوس دغه لس میاشتې کېږي چې په ننګرهار کې خپله کار درولې ده.
شریف احمد زئی وایي چې که د قالینو سوړ بازار دوام ومومي، د دوی کار به په ټپه ودرېږي او په سلګونو هغه کورنۍ به هم له اقتصادي ستونزو سره مخ شي چې دوی په کار ګمارلې دي.
ستونزې خو ډېرې موږ ته رامنځته کېږي، خو دومره به موږ مخامخ شو چې کېدای شي نن یو تاسو مخې ته یوه تجاره ناسته ده، بله ورځ یو د ښځو سم چې لاس په مې نیولې خلکو ته خیر بټولم. 800 کوره ما سره دي، په دې 800 کورو کې په هر کور کې هکلن چا کم یم 5 نفره ډوډۍ لګي، دې کار نه رسک دوی ته ورځي.
د یادولو ده چې د تېرې یوې لسیزې راهیسې په ننګرهار کې ګڼ شمېر سوداګرو په شیخ مصری صنعتي پارک کې د ډول ډول تولیداتو لپاره کارخانې جوړې کړې، خو لا هم د برېښنا د نشوالي له امله یې کارونه په ټپه ولاړ دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د دې خبرونې په اخري شیبو کې به لنډ خبرونه یو وار بیا له شاهین بنیری نه واورو.
ستړي مشهره دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پانام اسنادو کې د کورنۍ په غړیو د لګول شو تورنو د څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو له کبله 122 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د آفتونو د نظم قومي ادارې تېره ورځ په راپور کې ویلي دي چې په ورته پیښو کې 138 کسان ژوبل شوي هم دي. نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډه وشوه چې پکې وفاقي وزیرانو، د دریو واړو پوځونو مشرانو، جوائنټ چیف اف آرمی سټاف او د آی اس آی مشر ګډون وکړو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د پښتو اکیډمۍ د لا پیاوړي کولو لپاره د یو خپلواکه بورډ جوړولو اعلان کړی دی. د افغانستان د بارنو چارو وزیر وایي هغې چارټر الوتکې ته به په کابل کې د کېناستو اجازه ورنکړي چې له اروپا څخه پکې په زوره افغان کډوال راوستل شوي دي. صلاح الدین ربانی نن دا خبرې د ولسي جرګې یوې غونډې ته کړې ده. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده ترهګرۍ شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکړې ده. د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباخ کې د اوربن اعلان وکړ چې دا ډول د جنوبي قفقاز په دغه غرنۍ سیمه کې د لسیزو تاوتریخوالي ودرې. په جنگ کې د ښکېلو ډلو مشرانو د دریو ورځو د بحث نه وروسته په دغه اوربن خپل رضا ښودلې ده. د روس خبري ایجنسونه وایي ماسکو به په 100 ورځو کې ایران ته
د اس 300 ډوله فضائی دفاع میزایلی نظام اړومبه برخاستول پیل کی. د روس د بارنو چارو د وزارت چارواکي زمیر کابلوف تیر ورځ انټرفیکس خبرې جنس ته ویلي هغه نه پوهیږي چې دا میزایل بنن واستول شي او کنه، خو ایران تبا لیګل کیږي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټیکسي عملیې له ورکولو تیښته یو نړیواله ستونزه ده. نوموړي غږ کړی دی چې له هېواد بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې هڅې دې زیاتې شي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږه امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زه ملیحا امیرزاده، شاهین بنیری او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر هغې د الله پامان.